په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د لیندیا قوس ومه د نومبر 28مه. د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د ماشومانو د ملاتړ فعالې ملالی یوسفزی د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغې پرون لندن کې په یوه لاریون کې چې د افغانانو په ګډون د ګڼو کسانو لخوا ترسره سو، د نړۍ پر مشرانو انتقاد وکړ چې ولې د دې په خبره افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا توري غاړې په ناروغۍ اخته سوي، چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلی.
موږ له خبرېدلو سره سم د عام روغتیا بیړني ټیمونه د خلکو د درملنې، تحقیق او واکسین تطبیقولو ټیمونه سیمې ته ورسېدل.
د شغلی حکیمی په خبره د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره ناروغانو ته سپارښتنه شوې چې د روغتیایي ټیمونو له لارښوونې سره سم د څو ورځو لپاره له خپلو سیمو ونوځي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په جوزجان ولایت کې 15,800 کسانو ته مریضه برېښنا برابره کړې ده. دغه ادارې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د لمریزې برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژي زمینه برابرېږي. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لاره پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګنه وخته په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل، او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړی د سوپر لیګ په اووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یوه لوبه ګټلې، یوه یې پرون د باران په خاطر بشپړه نسوه او سبا ورسره وروستۍ مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل سوې. افغانستان د 229 منډو هدف ټاکلی وو، خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونه سوه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له کوربه سریلانکا څخه د 26 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نورې لوبې ترسره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30، او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشیا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په پای کې هسپانیا او جرمني لوبه 1-1 مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وایي روسي ځواکونه شي د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون وویل چې په دې اړه یې ځینې نښې لیدلې دي. خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریژیا اټومي تاسیسات ونیول. د اوکراین او ایستونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سول چې د دوی بس موټر لیوی لاری سره په لاتویا کې ټکر سو. د دې پیښې په اړه د ایستونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د ایستونیا د پوز لخوا کرایه سوی و. معلومه نه ده چې دغو اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس موټر چلوونکی چې د شنبه ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي سوی و سا ورکړه. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل سول. ادعا کیږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویاند وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 6 فلسطینی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویټونو لپاره توقیف سوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرر ډیری سواحلو کې تښتول سوي وو. د دې ساته خبرونې په راپورونو کې اوري د نړۍ په څو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وسول. کانادا کې د لاریون یو تنظیمونکې شینکې کړو خل
نو افغان مېرمنې په اړه چې خپل غاک پورته کړي ته په دې خاطر باندې کوم تاریخ په اړه چې د ټیپ مقابل کې کیږي او دنیا دغه مقابل کې خاموشه ده او طالبان هم فکر کوي چې دا یو باندې شوې کار دی
په بل راپور کې په کندهار کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دا
به خپله سکندر د کم عمر پیدام سپن بیا موږ بس نه درځو د خپل شې دې موږ بس نه درځو د دې مسره نه شې دې د دې زسې د راستنې
دا کندوز د کلایزال ولسوالی وسیدونکي وای سړکونه خراب دي
تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لارنه ده او موږ دغه یو ساعت لاره تقریبا په 300 کې تای کوو
سلګونو شوزو د زعفرانو په سکتور کې کار پاین کړی دی په بل راپور کې اوري چې کابل کې ځینې ښوونکي وایي ټاکل شوی طالبان له دوی عقیدوي ازموینه واخلي
نظر شو زما په نظر دا داسې یو کار دی چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی د دې لپاره چې زموږ په سلنه په ټوله کې د افغانستان خلک مسلمانان دي
د فوټبال نړیوال جام دروونو سیالوي په اړه هم راپور خبرو د خبرونې په دوی منیمایي کې درتي سات پروګرام خريږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده د نړۍ په څو لویو شهرونو کې د افغان شوزو په ملاتړ لاریونونه وسول لومړی په لندن او بیا وروسته د کاناډا په څو شهرونو کې د شوزو او بشري حقوقو فعالانو د افغان شوزو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د دغو لاریونونو ملاتړ کړی سفیر لاستنګ زایمو له نورو جزئیاتو خبروي
په لندن کې سلګونه لاریونوالو د افغان ښځو لپاره د تعلیم کار او آزادۍ شعارونه ورکړل لسګونه پیژندل شو ښځو د لاریون تنظیم کړی وو او د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکي بندیزونه وغندل د لاریون یوې تنظیمونکې او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفی وویل
دلته راټول شوی یو سو د هغو ښځو ملاتړ وکړو او غږی اوچت کړو چې غږ نشي پورته کولای هغه ښځې چې زندانی دي
لاریونوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو مخاوني سیا او نور اجازه ورنکړي چې افغان خزې لا تر دې زیاتې محدودې کړي د لندن مظاهرې ته د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم وغږیده
د نړۍ مشرانو تاسو باید چوپ پاتې نشئ تاسو باید ډیر څه وکړئ تاسو باید د افغان نجونو او میرمنو غږ واورئ ځکه چې تاسو د دوی د هیواد راتلونکی ټاکئ
په لندن او د نړۍ په څو نورو ښارونو له هغې ډلې د کاناډا په تورنټو کالګری او مونټریال کې د افغان ښځو په ملاتړ د لاریونونه د یو شپاړس ورځني کمپاین په چوکاټ کې وشول دا کمپاین د نومبر له 15مې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ وه پیل شوه د کاناډا د لاریون لیوې تنظیمونکي او افغان سیاستوال شینکې کړو خیل ازادي رډو سره په خبرو کې هله وښوده چې لاریونونه د نړۍ مشران د افغانستان وضعیت ته متوجه کړي
افغانان چې مختلف مملکو کې مشت معلوم درې دی غوښتنې تر پارلمانونو تر حکومتونو په رسي کې رسنې کې شرکت کې کې ولستې خبر ته متوجه کې او بدون تاثیر باندې زموږ په نه یو چې مسلون دي ملکونو د خبرته اهمیت خاينه کې او متوجه کې چې افغانان چې په دې ملکونو کې مشت ناراضه او دې یو پختنه هم ده چې باید دې غږ برک شي او له دې څخه حمایت وسی او طالبان ته وایي چې کومه کړنې ستاسو کوي دا نور قبل دي قبل نه
د طالبانو چارواکو بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د تضمین لپاره ژمن دي د 2023 کال له اګست راهیسې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه سره لښپګم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځیو محرومې شوې ښځینه کارکوونکي اکثر په کورونو کې نیول شوې او په اکثرو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې مخه نیول شوې په دې سربېره د راپورونو له مخې ګڼې ښځینه فعالانې په تیر څه باندې یو کال کې د لاریونو پر مال نیول شوې او ځینو یې د طالبانو له بد چلند شکایت هم کړی دی
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو شهرونو کې د شوزو او بشري حقوقو فعالانو د لاریون پترس کې د افغان شوزو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکي بندیزونه وغندل د کاناډا د مظاهرو یو تنظیمونکې شینکې کړو خل سپیولا ستنګزیت په مرکه کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید لاس په کار سي ځکه د دې په خبره تر دې دمه دغو هیوادونو پر طالبانو لازم فشارونه ندي راوستلي
غونډه یا تظاهرات افغانان چې په مختلفو مملکو کې چې جرمني نیولې تر انګلستانه تر ترکینه تر د بیګم کوڅه کال ورته اجازه ورکړي په امریکا کې او همدارنګه په کاناډا کې په مختلفو نیالاتونو وانکوور کلګری مونټریال او تورنټو کې پلانشوی همزمان غونډی دی دا دی بغه د پنځه ویشتم د نوومبر چې د نړیوال ورځ نومېدل د تاریخوالي محبه کول د ښځو په وړاندې دغه په مناسبت باندې دی نو افغان میرمن غواړي چې خپل غږ پورته کړي د په دې خاطر باندې کوم تاوتریخوالی چې د دوی په مقابل کې کیږي او دنیا دغه مقابل کې خاموشه ده او طالبان هم فکر کوي چې دا یو منو شوی کار دی او دوی په هر کې کوم زیاتی نه ده شوی بلکې دا یو بدترین تاوتریخوالی دی چې دوی د ښځو په وړاندې کوي چې هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړي دي هم له کار نه منع کړي دي او هم له ګرځېدنې یا د ژوند له چارو نه یعنی له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل میرمنې ورځ په ورځ حذف کیږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت دی او دا غواړي په دې شکل توجیه
کړي
دا په مقابل کې همدغه غږ راپورته کړي چې دا مطلق تاوتریخواله د دې ښځو په وړاندې باندې باید دغه مخه ونیول
شي. آغلی کډوخیل فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
تاسو په دې باندې طالبان کوم عکس العمل کې کنیکټ دی د دغه پر مربوطه اما کم از کم باید پوه شي چې د افغان میرمن لپاره دغه کړنه قابل قبول مطلق یو تاریخواله ده د ښځو د بشري حقوقو نقصېدل دي د دوی حقوقو تر پښو لاندې کول دي همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښيي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده باید د افغان ښځو داسې حمایت وکړي د هغوی د غوښتنو نه ملاتړ وکړي او باید چې طالبان دغه غوښتنو ته متوجه شي او په خپلو کړنو کې په خپلو پالیسیانو کې مطلق تغییر راوړي.
حکومتونه چې هلته تاسو مظاهرې کوئ څومره متوجه کیږي له دغې لارې او ممکنه ده چې هغوی هم بالاخره فشار راوړي په طالبانو د همدغو مظاهرو په نتیجه کې څنګه؟
افغانان چې مختلفو ممالکو کې میشته معلومدار دي غوښتنې تر پارلمانونو تر حکومتونو پورې رسیږي رسنۍ کې شرکت کوي ولست خبر ته متوجه کی او بدون تاثیر باندې زه مطمئن یم چې مسلون دي ملکونو د خبر ته اهمیت قایل کیږي او متوجه کی چې افغانان چې په دې ملکونو کې میشته ناراضه دي او دوی غوښتنه هم ده چې باید دوی غبرګ شي په اصطلاح او له دوی څخه حمایت وسی او طالبان ته وایي چې کومه کړنه ستاسو کوي دا نور قبل دي
په کابل کې هم د یوناما مشره او هم د اروپאי ټولنې شارج دافیره خزی دي او ګڼې نورې خزی هم په کابل کې فعالیت کوي. فکر کوي د هغوی حضور هلته او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې دغه فشارونه تر اوسه پورې ولې داسې څه مثبت پرمختګ نه دی راغلی د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
او زه فکر کوم چې دنیا تر اوسه پورې هم طالبانو سره ډېر جدي برخورد نه دی کړی، جدي غوښتنه هم نه ده کړې او جدي فشارونه هم نه دي باندې راغلي. ځکه چې هغوی فکر کوي چې باید طالبان ته وخت ورکړی شي او کېدای شي هغوی په خپل دریځ کې بدلون راوړي، خو متاسفانه یو تعداد کسان سخت دریځ چې د طالبان په تحریک موجودی هغه ورځ تر بلې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي او ورځ په ورځ باندې سختیانه یا محدودیتونه افغان ولس او خاصتا د ښځو لپاره ایجادوي چې واقعا د اندېښنې وړ ده. نو دنیا فکر کوم همدارنګه باید د تحریک کسان هم دې ته متوجه شي کوم زیاتی چې افغان ولس او خصوصا افغانو میرمنو سره روانه ده د دوی په ګټه هم نه ده، د دوی ته هم تاوان ده او افغان ولس ته هم صدمه رسوي.
په کاناډا کې د مظاهرو یو تنظیمونکي شینکی کډو خېل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
کندهار کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. یوازې په تیر یوه میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خورځواکۍ اخته 240 ماشومان ورول سوي چې زیات یې د لوږې له کبله خورځواکه سوي دي. روغتیا پالان په خورځواکۍ د اخته کېدو لوی علتونه غریبي، د روغتیایي مرکزونو لریوالی او د کورنیو د سواد ټیټه کچه په ګوته کوي. دا هم راپور
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد دی ورشته هر برات په افسر ډول لسو څخه تر 15 په خورځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه دا مهال د میرویس روختون د کوچنیانو په واټ کې د خپل دوو هغه ماشومانو سره تناسته ده چې په خوارزواکي اختصاصي هغه چې د ماشومانو د لوږې مجبوریت په سر اخستی وای ماشومان دا مهال په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکي وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده، ان تر دې چې د ماشومانو په دې واټ کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارزواکۍ لامل کړي جوایي د کمزوري اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بل اخره د حالت ته ورسېده. د کندهار د میرویس روختون مسولان وایي په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روختون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیرې و میاشت کې 240 په خوارزواکۍ اخته ماشومان بستر کړي دي. ډاکټر صدیق وایي ټیټ اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنیو کمه پوهه په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیرې میاشت کې 240 کسه مریضان په سوې ترځي کې بستر کړي وو او دا چې بل علاج دا هم دی چې اوس څه غریبي دی راسره ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری سي وظیفه نه وي خو نو پیسې هم نشته، نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نشي نو کوچنیان سوی ته غځي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور لمخې په افغانستان کې د جنوري لمیاشتې را په دیخوا د خوارزواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 40% زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فوټبال نړیوال جام کې نن په څلورو لوبو سره ګروپی دور پای ته رسیدي. کامرون له سربیا سره، جنوبی کوریا له غانا، برازیل له سویس او پرتګال له یوروګوای سره لوب لري. د پرون وروستۍ لوبه د جرمنی او هسپانیا ترمنځ و چې یو یو مساوي پای ته ورسیده. سپی بلاستان اگزای او نور جزیات
ده قطر لزرغونو دگرونو
ده فوتبال ده 2022 کال ده نریوال جام لجیریان او چندو
لومړی لوبه کې به کامرون له سربیا سره مخ شي، سویلي کوریا به له غانا سره لوبه وکړي، برازیل به له سویس سره او پرتګال به له یوروګوای سره لوبه لري. د نننیو لوبو په پای ته رسیدو سره د 14 غوره ټیمونو دور پیلېږي چې هر ورځ به دوه لوبې وشي او د سیالیو وخت هم بدلیږي. له سبا څخه د 14 غوره ټیمونو د مرحلې تر پایه لومړی لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 او دویمه لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 پیلېږي. په پرونیو لوبو کې بیا کوستاریکا جاپان ته 1-0، مراکش بلجیم ته 2-0، کرویشیا کاناډا ته 4-1 ماته ورکړه او په پای کې هسپانیا او جرمني خپل لوبه 1-1 مساوي کړه. په دې توګه د تیرې شپې له ماتې وروسته کاناډا دوهمه لوبډله شوه چې بل پړاو ته به د تک چانس نه لري. قطر چې د نړیوال جام کوربه و لومړنۍ لوبډله وه چې له دوو ماتو وروسته یې د پرمختګ چانس له لاسه ورکړ. تر اوسه فرانسه په دوو بریا سره توانېدلې چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. په پام کې ده چې د فیفا د نړیوال جام سیالۍ د دسمبر 13 دوام وکړي او د 14 غوره ټیمونو دور به د دسمبر له 3 پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د قندوز د کلایزر ولسوالی وسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې ولسوالی وسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی د دې سبب سوی چې دوی ونه توانیږي خپل ناروغان پر وخت روغتونونو ته ورسوي. د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د کندز د قلایزال ولسوالۍ وسیدونکو د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امود سیند پر غاړه د پرتی قلایزال ولسوالۍ د وسیدونکو لګڼ ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یاد ولسوالۍ یو وسیدونکی غازی محمد آزادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات هغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په 300 400 کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض مړ شي او حلاکت ته ورسیږي. اولې په دې چې یو ساعت لاره ده، تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لاره نه ده، او مونږ دغه یو ساعت لاره تقریبا
د قلایزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړي ولسوالۍ د اختپې بازار یو اوسیدونکي عبدالستار آزادۍ راډیو ته وویل
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کرزي د حکومت پر مهال یو ځل پرې جغل اچول سوی و، بیا ورته هیچا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یو ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له 500 کلونو واوښت خو سړک جوړ نه سو.
دوی انتقاد کوي په 13 کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له 10 کالو رئیس د قلایزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
د اختپې لاره ډیره خرابه ده، دغه ریګ دی، ریګ موټر بند پاتې کیږي. داسې ورځ شوی ده چې سیاسره راسره و راغلی یم، او سیاسره په اولادت باندې مریضه وه، او په ماښام و دا مریض مې راوستو، په ریګ کې بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړی نو زه په 1/2 ساعت کې دلته راځم، نو په 1 ساعت کې ما سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلایزال کندز ترمنځ پر غځېدلي سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
د لارې پوښتنه مه کوه، د لارې خرابوالي له امله هره پیره زموږ موټر اوارس کوي. پر وخت کندوز ښار ته نشو رسیدلی. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلایزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ډېر ژر به د قلایزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي د لوی لارې خرابوالی په هنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په 13 کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. د قلایزال ولسوالۍ د 70 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري، او د کندز له سرحدي ولسوالیو څخه ده. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په افغانستان کې د شوزو پوړاندې د طالبانو له محدودیتونو سره سم په هرات کې سلګونو شوزو د زعفرانو په سکتور کې کار پایل کړی. هر شوزه چې په دې برخه کې کار کوي د ورځې 400 افغانۍ معاش اخلي. د زعفرانو موسم ډیر لند او په کال کې یوازې د 2 اونیو لپاره دوام کوي. نور جزئیات له سیفی ولاستانګ زینه.
یو 10 کلنې زیبا احمدی په یو بانک کې کار کاوه. اوس پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په خاطر په هرات کې د زعفرانو په یو فابریکه کې کار کوي. نوموړي د 4 ماشومانو مور ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تیر یو کال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان و.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه، خیلی
زپه کور کې خپکان نیولی وم، ځکه چې دا یو کال کېږي هر څه په موږ سخت شوي دی. اوس یو میاشت کېږي چې دلته راغلی یم، روحیه مو ښه شوې او خوشاله یاستو.
د افغانستان زعفران په نړۍ کې د کیفیت له مخې په لومړۍ کټګوري کې راځي. هر کیلو افغاني زعفران له 800 تر $1000 پورې پلورل کېږي. په تیر دوبی کې وخت د طالبانو لراته ګرسته ډیرو خزو خپل دندې له لاسه ورکړي. لشپګم ټولګي پرتنجونی ښوونځیو ته د تاګ اجازه نه لري او پر دوی نوي بندیزونه هم لګول شوي. هما محمدی اتلس کلنه ده. نوموړي د لیسې زده کوونکي وه، خو له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپلو زده کړو ته دوام نه دی ورکړی او اوس د زعفرانو د تولید په فابریکه کې کار کوي.
پارکونه بسته شد، مکاتب بسته شد،
پارکونه او مکتبونه بندی، لژوند کاملا مایوسه یو، د کور په چار دیوالی کې بندیان یو، ژوند را باندې ډیر سخت دی،
زندگی کردن خیلی مشکل میشه.
د هرات ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي اوس د زعفرانو د ګلانو د راټولولو موسم دی او شاوخوا یوه میاشت به دوام کوي. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې زرګونه ښځو او نجونو ته د کار زمینه برابره شوې ده. هرې ښځې او نجلۍ ته چې د زعفرانو د تولید په پروژه کې کار کوي د ورځې 400 افغانۍ ورکول کیږي. فاطمه اکبری چې پخوا ښوونکې وه اوس په هرات کې د زعفرانو د یوې فابریکې په جوړېدو خوښه ده.
از کار او از معلمی از کار بیرون که بریم یک
موک له کار او معلمی وستل شو د خپلو ماشومانو او کورنۍ لپاره کوم ماش نه ترلاسه کوو. هر څه په موک باندې، خو اوس دا یوه هیله را پاتې ده.
امیدی بریم مو هسته.
که څه هم ښځې د زعفرانو د محصولاتو په برخه کې له کار کولو راضي دي، خو بیا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، ځکه د زعفرانو د ټولولو موسم ډیر لنډ دی او په کال کې یوازې څونه یې دوام کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. درو پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. کابل کې د یو شمیر شوونځیو شوونکي وای ټاکل شوی طالبان له دوی عقیدوي ازموینه واخلي. دوی او د پانتون یو شمیر شوونکي د طالبانو لخوا د عقیدوي ازموینې اخیستل شوونکو ته سپکاوی بولی. دا هم راپور
یکی از فرایضی که خداوند به ما عطا کرده اجرا نکردیم.
دا په کابل کې د ښوونځي ښوونکي ده. وایي ټاکل شوي طالبان په نږدې راتلونکي کې له دوی عقیدوي ازموینه واخلي. دغه ښوونکي وایي د یادې ازموینې ډیری پوښتنې عقیدوي او په فرضي مسایلو ورټولې دي. دغه ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې ازموینو په اخیستلو سره د دوی دینداري تر پوښتنې لاندې وړي.
زما په نظر دا داسې یو کار دی چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. د دې لپاره چې زموږ استادان او په ټوله کې د افغانستان خلک مسلمانان دي، د روژې او لمونځ په اړه معلومات لري، ټول خلک په هغه څه پوهیږي چې طالبان یې غواړي، په اړه بحث او یا هم ازموینه یې واخلي.
په کابل کې د یو بل ښوونځي ښوونکي وایي د ښوونځي مدیر ورته ویلي چې د عقیدوي ازموینې لپاره چمتووالی ونیسي. د دوی ځینې همکاران شیګان دي او هغوی د دې ازموینې د ورکړې په اړه اندېښنه لري. د هغې په خبره که د دې ازموینې پوښتنې د سنی مذهب په اړه وي، نو ښایي چې دوی ټولو پوښتنو ته ځواب ونه شي ویلی.
موږ ته ویل شوي دي چې شاید ستاسو ښوونځي ته د امر به معروف او نهي عن المنکر کسان راشي او دیني مسایلو په اړه پوښتنه وکړي. ډېرې پوښتنې شاید د لمونځ او نورو دیني مسایلو په اړه وي. موږ ته مدیر ویلي دي چې چمتو اوسئ.
د پوهنتون استاد خوشحال اسفي بیا د طالبانو په دې کړنه انتقاد کوي. ښاغلی اسفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښوونځیو له ښوونکو د عقیدوي ازموینې اخیستل ښوونکو ته سپکاوی بولي.
طالبان له 20 کلونو وروسته هم د افغانستان په خلکو دغه کار تکراروي او خپل ځان ته د حق ورکوي چې د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو دیني ازموینه واخلي. دا کار ښوونکو او روزونکو ته په پوهنتونونو کې له سپکاوي او تحقیر پرته بل څه نه دي او هغوی په یو ډول نه یو ډول دي ته وهڅوي چې له افغانستانه ووځي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org. لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یې ور بیا. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د ماشومانو د ملاتړ فعالې ملالی یوسفزی د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغې پرون لندن کې په یوه لاریون کې چې د افغانانو په ګډون د ګڼو کسانو لخوا ترسره سو د نړۍ پر مشرانو انتقاد وکړ چې ولې د دې په خبره افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا توري غاړې په ناروغۍ اخته سوي چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلی. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لاره پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګنه وخت په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړې د سوپر لیګ په اووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یوه لوبه ګټلې وی پرون د باران په خاطر بشپړ نسوه او سبا ورسره ورستی مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل شوې. افغانستان د 229 منډو هدف ټاکلی وو خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونسوه. افغانستان خپل لومړۍ لوبه له کوربه سریلانکا څخه د 22 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نورې لوبې ترسره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30 او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشیا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په پای کې هسپانیا او جرمنی لوبه 1-1 مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وی روسي ځواکونه شي د زاپوریجا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون ویل چې په دې اړه ځینې نښې لیدلې دي. خبری ایجنسیونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریجا اټومي تاسیسات ونیول. د اوکراین او ایستونیا 25 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سول چې د دوی بس موټر له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر سو. د دې پېښې په اړه د ایستونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د ایستونیا د پوز لخوا کرایه سوی و. معلومه نه ده چې دغو اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس موټر چلوونکی چې د شنبې ورځې په وروستیو کې د پېښې له کبله ټپي سوی و سا ورکړه. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل سول. ادعا کېږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویاند وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 6 فلسطیني وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویټونو لپاره توقیف سوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرر ډیری سواحلو کې تښتول سوي وو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکې بدارته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسم. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي قشر پیژنو، چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي قشر د جوړښت، یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي، د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کیږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال د انرژي کې سطحې ولري، په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي ولانسي قشر د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو، د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې ښودل شوې دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم اوای بیریم کلورایډ دي، د ګاز مالیکول خطي دي، مالیکول خطي دي چې بیریم په دوه مثلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي قشر کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې ښودل شوی دي، لکه کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي، لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي، بیا څلور وجهي مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي، لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې تر مطالعې لاندې سو، د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي: جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري، لکه د بوري. مایع حالت د مادې هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري، لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانې وي د محیطي شرایط په پام کې نیول سره په درې حالتونو، جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي، خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات د هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دی چې د هغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړوونکي ذریعه یو پر باندې لږ اغیزه لري او د هغوی د ذراتو جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخې او لږ فشار کې د ګازونو د ذراتو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي، خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده، خو د جامداتو په پرتله کمزور دي او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. چې په دې شکلونو کې وینو چې جامدات او د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې نیسي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري لورته یعنی راسل لورته لیکل کیږي او په کوس کې د شو د چی علامې پر ځای په معادله کې لیکټور څخه کار اخلو چې وکړو چې د وکټور علامه ورکو دغه په دامن مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنه سمبولیکو چې اف ای دی او دارنګ د چمی علامه ورکو چې سره دی تعامل شي او دارنګ سلفر دی چې د اس په سمبول سره شو تل کیږي وکټور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې اچي شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنه سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس ته دوانه سره سره تعامل کوي او مشته د اوسپنه سلفایډ لاس ته راځي په تور لیکلي معادله بیا څه ډول ده په تور لیکلي معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل دلته په تور کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول وکتور شیل لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي خو بیا هم د هم د ماتلې د لیکلو یو څلاره ده سمبولیک ماتلې وای چې په دې ډول ماتلو کې لیکمیو مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولیک ماتلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د ماتلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ورول کیږي پورتنی ټول لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په دې ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ویلیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي تو صفه ماتلې وای چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت ته تودوس پواسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په غاز تجزیه کیږي چې دا موږ ته توصیفي ډول د ماتلې شوډنه راښوي شکلي ماتلې وای د ماتلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخسره په شکلي ماده کې موږ په د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري او څنګه اکسیجن چې دي په مالیکولی باندې سره شوت شوی دی هایدروجن په مالیکولی باندې سره شوت شوی دی د دې ته تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولی شکل مستر شي چې اوبه جوړوي دا یې د مشکلي مادلې شوډانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وای چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادي د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راغی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید فیژن چې څه شي دي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون د هایدروجن ایون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثال نه هم دي د برونستيت او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکون کې مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د برونستيت تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګ کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نومیښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نومیښودنه سوي. د تیزابونه نومیښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نومې شودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نومې شودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو ورسته به د یو نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, hydrosulfuric acid, همدارنګه hydrocyanic acid په مثالونه کې وینو. بیا که چیرې بې اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي تاسو نوم شیدنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. په د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودل ده هغه تیزابونه چې ډیر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ایسی پیش 1 پس 1 استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونه شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلورس اسید، آیودوس اسید او سلفورس اسید څخه عبارت دي. دریم به هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونه کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم شدن کې د ایسی پس 1 او د پیر پس 1 ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لند ټوګه ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي په هغه تناسب د هایپو پس 1 د پیر او اس پس 1 د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکو هلوجندارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, همدارنګه perchloric acid باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر سره مساوي وي. دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه چې پیچ دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نام سره یادیږي. ولکه چیرې د اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. به هغه تیزابونه چې دوه مرکزی اټومونه لري او د هغه د اکسیدیشن اټومونه شمیر تاکوي د دای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه دای سلفوریک اسید چور څه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره. همدارنګه دای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سلیلیک اسید سره، همدارنګه دای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزی اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم یې شدن کې دای سی پس 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګ فاسفوریک اسید، همدارنګ سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزی عنصر یې د څلرم همدارنګ د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د اس پس 1 استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفورس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته. همدارنګ آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي. د فعال فلزات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې د کلوریک اسید سره تعامل کوي. د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي. همدارنګ اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي. د پوتاشیم کلوراید دا همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګې او په جوړې د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاتی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید او څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې او در څخه او چې شي لاس راځي د غیر فلزي اکسایدونو څخه او اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره راولای. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنٹ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنگ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنگونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سرې باروتو، نایتروګلیسرین، بیټری او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلی چې هایدروکاربون کې الکان راځي، او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بونډ دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بونډ رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دواسو دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی سی با دریسی ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو دا جنرل فرمولا ده. این دا کربون شمیر دی چی دل دی کربون هر سور واچه وی هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوڑیر. یو گونه باند یا رابی تا جوڑوی مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی، یعنی هر باند پورا دی، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نوماندي که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا به د شی دو ټیکی دي د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه جنرال فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. الکانو کې یو نارمل پنټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچو نه وي. الکانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپینټان دی. آیزوپینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپینټان وایي. نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه کول لري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ بیا راځوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي ان ایچ ټو ان پلس ون دی. د الکان د څه شو پلس ټو وو. د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم اے ان ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړ شي. میتان میتایل، ایتان ایتایل، پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي وای ایل لیږي. نو دا د الکایل ګروپ شو. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدرو کاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چشتي غلط دی. او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی. نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو پد ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ د خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوهم کو درېم کو څلورم کو پنځم کو. دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه. پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري. نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی. او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان. په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کومه ځای شروع کړو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کړو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې شو. دلته په دوهم کې راځي دلته په درېیم کې. نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم قطار انتخاب وو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کړو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. دا یو دوه دې خوا ته نږدې دی. نمبر هم د دې خوا سو. بیا به چې کورنۍ نوم لیکو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی. د اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی. په څلورم کې میتایل دی. ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو. ټو فور ډای میتایل هیگزان. په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي. او غټ نوم یې څه شی دی؟ هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو. یو دوه درې څلور پنځه دا یې غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نسو کړلی ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی. نو دغه غټ قطار دی پنځه. او شاخ یې په کوم یو کې دی؟ په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان. او په درېیم کې یو دانه میتایل دی. تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګورې دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ سي شپږ ورځې، خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي هغه به تاسو خپله حل کړئ چې شمو زده سي، بیا بیا نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.